تشخیص به دومره ګران نه وي. دا شپېلې دا او غوړې دی په پاپانی ټولنه کې دی شپېلې دی دود او دا چې څومره ارزښت لري نور معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونه په وروستۍ برخه کې دی ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ. خو له دې مخکې پام وکړئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومني. په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو. و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي، پایلې څه دي، ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري. په همدې اړه به د خبرونې له میلمه سره بحث وکړو. میلمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبوزمن د څنګه مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده. په پیل کې تاسو ته غلا سویو کدارت وای چې په افغانستان کې له خزو سره چکم توتريخوالي کیږي د دې عوامل څه دي؟
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. او د خزو پروناندې توتريخوالي بحث کوکو مخکې له دې چې د خزو پروناندې د توتريخوالي عوامل بحث کوم، خزو پروناندې د توتريخوالي د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو. هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وای چې د هر هغه تیری چې د خزو پروناندې کیږي، څه د دغه شخصیت پروناندې یا هم څه دغه دروان پروناندې او یا هم څه دغه د جسم پروناندې د توتريخوالي شمیرل کیږي. او د توتريخوالي ډولونه هم د خزو پروناندې د توتريخوالي د ممنوعیت قانون په 15 ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي. هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک لغو موارد سره مخ کیږي، دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي یا هغه څوک چې د دوی پروناندې توتريخوالي کوي هغه محاکمه شي. او د خزو پروناندې توتريخوالي زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري. هغه اساسي لاملونه اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د خزو د حقونو پوهاوی ډیره زیاته کمه ده، یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کمه ده. یعنی خلک نه پوهیږي چې د خزو کوم اساسي حقونه لري، نه دوی پوهیږي چې اسلام خزو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو خزو ته کوم حقونه ورکړي دي. او بل اساسي لامل د توتريخوالي هغه ټیټه نظریه ده د خزو په وړاندې زموږ په ټولنه کې، متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې ښځې ته د دوهم جنس په توګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي. مثلا اکثرا که په کورونو کې موږ وګورو ښځو صرف د یو کارګر په توګه هغې ته کتل کیږي، یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي. او برعلاوه د دې چې د هغې کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي، لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي. او د هغې تر څنګ باندې هماغسي هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې. یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي. او لزکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول شي نه ورکول کیږي، یعنی د دوی هغه رول هم کلری اکثرا سمبولیک وي. نو بل اساسي لامل د ښځو په وړاندې د توتريخوالي اقتصادي لامل ده، یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل ده. دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته توتريخوالي هم د ښځو په وړاندې ډېر زیات وي. نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو په وړاندې د توتريخوالي کچه سربیره له دې چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه شوې نه ده، بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې توتريخوالي کچه ډېریږي.
دغه توتريخوالي چې په افغانستان کې له ښځو سره کیږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي؟
باید وایي چې د ښځو په وړاندې توتريخوالی ډېری ډولونه لري. اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي توتريخوالی چې د ښځې په وړاندې کیږي نو دوی هغه ته توتريخوالی وایي، یعنې کله چې کومه ښځه ووهل سي، وټکول سي، یا هم د هغې په وړاندې باندې جنسي تېری وسي، دوی وایي چې دا توتريخوالی ده. په دې حال کې صرف هغه توتريخوالی نه ده، بلکې توتريخوالی ډېر زیات ډولونه لري. لکه یو یې همغه جسمي توتريخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تېری د ښځې په وړاندې، بلې رواني او روحي توتريخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي. یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول د خپل یو روحي او رواني توتخوالی ګڼل کیږي، بلې هم لفظي او رواني توتخوالی ده. یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبرو کول یا غوی ته احترام نه کول د هم یو نوع توتخوالی شمېرل کیږي. بل توتخوالی اقتصادي توتخوالی ده، چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده، نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه توتخوالی ډیریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډیر زیات بچلند وسی. نو دغه هغه ډولونه دي. او در دې ترڅنګ پورې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډیر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالي مو درلودلې، یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډیر زیات توجه نه ده ورته صحیح. مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پریښودل کیږي، چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی د ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډیره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې. نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري.
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي؟
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي، څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي، هغه بدې پایلې لري ورسره. نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډیرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري، نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کیږي هغه تحمل کړي. او کله کله چې دوی نسی کوي سي هغه تحمل کړي، د دې سبب کیږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي. چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي، نو دا د دې سبب کیږي چې دوی سرنوشتونه تباسي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ شي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي، او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسی کوي چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي. بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي. یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کیږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسیږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثرا قضایې درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کیږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډیره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کیږي او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کیږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو او محاکم دې قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده، نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چې زموږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل در چې هغه څوک چې قرباني کیږي د تاوتریخوالي هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کیږي دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید علي او قضایي ارګان نه دا قضې ډیر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګری کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیره لکه د پولیسو سره نه لس شمیره چې موږ لرو داسې شمیره جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا خزی د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي هر چېرته که په کور کې وي که په کاري ساحه کې وي یا هم که د باندې وي دوی وکولی سي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې خزی دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی لري هلته ښځې کوی سي چې خپل غږ اوچت کړي، اما په هغه منطقو کې چې لرې پراتې دي هلته ښځې نسي کوی چې دې ارګانونو ته لاسرسی نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوی سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید د رواني درمان هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوی سي هغو ته مراجعه وکړي او وکوی سي لاغ روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغو نه بیرته دی خیسي او صحتیابه سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي او د هغه مدیریت یعنی په هغه کې ښه مدیریت رامنځته سي تر هغه هلته د هغې د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي تر څو ښځې وکوی سي په ارامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي
زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنه دوستانو سلامونه میومنی. آیا د شپې لږ مو خوښیږي؟
در ژغه درتون شو خوند را راکې او بخي د خېب شوک اواره شخ هم کې په دې غړي سره ځخوان ګرځو کې
په افغانی ټولنه کې شپې لې ته په کوم نظر کتل کیږي؟
وی خپل معشوقی نوم یادوي بدل کې وای غمزنم ده ځواني مرګم ده هغه وسوب نه وي هغه سې و ولا ذاتي دې بدې خوان شي.
او څوک ډیره کاروي
یو شپانه وي یو ځاګه زیات وخت څوک مې نه هغه شپې لې وای
نن په امدیا کل خبرې کوو. په فایل کې د شپلې تاریخ ته تم کیګو ورپسې د شپلې په ارزښت خبرې کوو د خلکو نظرونه هم اورو او په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده.